احمد شیبریم سلامونه. دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې درسي سات لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبرې روانې دي او ټینګار یې وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کنفرانس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمې خبرې کوو. دا خبرې دوی شروع کړې دي. دا به د شنبې پورس هم ادامه پیدا کړي خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمې خبرې دې وشي او وایي تر هغو چې ټرمپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نشي. وړاندې په خپرونه کې د ایران دریس هم درسره شریکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبد الصدر اعظم بستیال اسحاق ډار د دوړو هیوادو ترمنځ له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دغه وزارت د ویان دی ټامی بروس په وینا راغلی دی چې پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال ښاغلی روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار څخه چې د صدر اعظم مرستیال هم دی مننه وکړه چې د داعش خراسان غړی محمد شریف یې نیولی او امریکا ته سپارلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په لومړیو کې کانګرس ته په وینا کې محمد شریف فولاد د نیولو خبر ورکړی و. شاغلی ټرمپ کانګرس ته د خپل ولسمشری د دوهمې دورې په لومړۍ وینا کې شریف الله یو ترهګر وباله چې د 2020 کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په هغه ځانمرګ بریټ کلاس ترلود چې دیارلس امریکایي پوځیان او شاوخوا 120 افغانان پکې ووژل شول. د دې بریټ مسؤلیت داعش منلی و. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې اف ای او د افغانستان په شمال کې د ملخانو د خپرېدو خبرداری ورکړ. اف ای او د دوشنبې پروس په بیان کې وویل چې دا ملخان لا هم د هګیو په مرحله کې دي خو کچیرته د دې ملخانو مخه سر له اوسه ونیول شي په کندوز، بغلان، تخار، سمنګان او بلخ ولایتونو کې به زراعتي ځمکې اغېزمنې کړي. د طالبانو د کرنې وزارت ویلي دي چې دوی د افغانستان په شمال کې د ملخانو د مخنیوي لپاره د درملو د شیندلو کمپاینونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې بیا ویلي دي چې د کیمیاوي درملو د شیندلو په برخه کې عامه پوهاوی ضروری دی. د اروپای ټولنې ویلي دي چې د افغانستان د روغتیا په برخه کې به 90 میلیون یورو مرسته وکړي. په غو اعلامیه کې چې پرون اروپای ټولنې خبره کړه پکې راغلي دي چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او څو نورو بشري مؤسسو لاري ولګول شي. په ورته وخت کې په کابل کې د اروپای ټولنې پلاوی ویلي چې له یونیسف سره په همغږي به دا ټولنه د ماشومانو او میندو لپاره د تغذیه، شاکوبو او حفظ الصحه په برخو کې د حیاتي خدماتو چمتو کولو لپاره پروګرامونه تمویل کړي. او د اروپا د فوټبال د تلولي لوبو په ترڅ کې نن ماښام د کوارټرز فاینل دوی لوبې په یو وخت ترسره کیږي. یو د انګلستان د آرسنال او د اسپانیا د ریال مادرید ترمنځ د لوبې په لندن کې ده، بل یو د جرمني د بایرن مونیخ او د ایتالیا د انټر میلان ترمنځ ده. د دې لوبې کوربه بایرن مونیخ دی. د اروپا د فوټبال د تلولي د دوړ لوبې د اروپا په وخت د شپې 9 بجې پیل شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د پاک او مهربان خدای په نامه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بو سي او د روغتیا جامې مو پتانو سي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته زاد یا نسل هیڅ تاسو شون کی تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست در شرغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست درستنی شی بو پر می ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع ده ماده چې د دریمې صفې څخه پیل تر دولسمې صفې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس د ګرانو زکونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپل د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زکونکو، ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو، چې یو عبارت ده طبیعي علوم څخه، او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبیعي علوم ګرانو زکونکو خپل هغه علوم ته ویل کیږي، البته چې موږ تاسو وایو په طبیعت کې خپل د پیشبینی سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای سي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته د طبیعي علوم، طبیعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوی برخو باندې ویشو، چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنی په طبیعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو، عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کیږي، او زولوژي چې د خپله کېدای سي چې د حیواناتو په البته د حیواناتو په ځانګړتیاو، خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي. او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو، عبارت د ریاضیاتو څخه دي، چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې شهیږي. فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده، چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې شهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کیږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي، چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنی البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټول بحث د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوی ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري، هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی. یعنی دا چې دوی ماده بلل کیږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو، هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چش کې راځي، په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي، د ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنی موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کیدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري، او ځینې هم کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړونکو ذراتو پورې کیدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکو په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي، که چیرې وګورو، ټول کوچني ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري، دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو، چې اټوم نه اوس چې ته ویل کیږي اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده، چې د نه په معنا، اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنا. یعنی اټوم چې هغه ذرې ته ویل کیږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډول ذراتو موږ او تاسو څه وایو؟ اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي، چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دا هم اټوم وه چې کوچني ذرات ته ویل کېدله. راځو اوس مالیکولونه پیژنو، چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کیږي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ماده چې د خپله د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو، ټول مرکبات بیا چې دي، هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي. یعنې دا چې خپله مرکب چې د خپله مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یوځای کېدو څخه رامنځته کېږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچنۍ ذرو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ګورو د اوبو مالیکولي فرمول کې ایچ ټو او مالیکولي فرمول ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یوځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي، چې دغه خپله یو مالیکول ده، یو مالیکول چې د اوبو مالیکول. که چیرې دوه ور سره وي نو بیا موږ او تاسو وایو چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچنۍ ذراتو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه جوش کېږي، رامنځته کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول راځو عنصر پیژنو، چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې موږ او تاسو په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې موږ او تاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري، دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپلو ځانګړو خواصو درلودونکي اوسه عبارت ته چې څخه دي، عبارت د عنصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن غاز دي، د اکسیجن غاز چې د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوي وی دی او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوی دی او د ځانګړو خواصو درلودونکي دی. البته اکسیجن غاز دی، کله چې یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو د بیلګې په توګه سوډیم ده، چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده، په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده، کله چې د غیر فلزاتو سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي مالګې په لاس راکې، دا چې ده د دوی خپل یو ځانګړی خواص دی. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواص درلودونکي وي عبارت د عنصر څخه دی. تاسو یو هم د مادې د مهمو ذرات څخه خپل مرکب ته، چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کیږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یوځای کېدو څخه، خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یوځای کېدو څخه مرکب منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه ورکولی شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوه مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي، بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي چې او تور سره سمبول ښودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یوځای سوي دي، د دوی د یوځای والي څخه، د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاسته راځي دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکوي. دا وګرانو زده کوونکو د مادې اساسي ذرات. رازو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو، چې ماده په کوم حالات سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر موږ تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت څه شته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورئ موږ تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنیو ذراتو او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوی دي. نو د هغوی ترمنځ ګرانو زده کوونکو خپل د جذب قوه هم وجود لري، چې همغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي همغه د همغې مادې د داخلي جاذبې کوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو له بل سره چې شو ولري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپله په دریو فزیکي حالاتو سره وجود لري، چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د غاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو، جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکي وي، خو د ذراتو ترمنځ د فاصله کمه او د جذب قوه چې شو سي زیات وسي. البته موږ او تاسو ګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه ش مثال ورکو، لکه تیږه یا ډبره، لکه لرګي او اوسپنه، دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دي. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو دا به هغه حالت ویل کیږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلي حجم درلودونکي دي، خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي، یعنی البته دوی شکل نسی غوره کولی، او د ذراتو ترمنځ خپله د جذب قوه کمه ده، او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله یې زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولی سو، د بیلګې په توګه لکه شیدې، غوړي، تیل او داسې نور، دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګران زده کوونکو، د مادې د ګاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کېږي چې وګوري نسبت جامداتو او مایعاتو ته دوی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. ګازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري، خو د دوی د ذراتو ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده، خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو ګازات چې دي ګرانو زده کوونکو، ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د ګاز په راځو. ګرانو زده کوونکو، د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپله د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د هماغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیات والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې څه کیږي، د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشې بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه تور دی، بیا په کنه اخلو د همدغې شیشې بوتل په سر باندې اغوندو او کلکې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشې بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو څه شي کېږي، پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کېږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسېدلې پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو، د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې، د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله څه شي کېږي، زیاتیږي، او ورو ورو دوی څه شي کېږي، خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو، چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولرئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند اوسئ، د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اتم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اټوم اجزاوې، چې د اولې صفې څخه پیلېږي تر لسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې موضوع البته د اتم ټولګي لومړی لوست، چې عبارت د اټوم اساسي اجزاوې دي، چې په دې باندې به موږ او تاسو وغږېږو. البته ګرانو زده کوونکو، له ډېرو پخوانیو زمانو راهیسې، له ډېرو پخوانیو پېړیو راهیسې پوهان چې چی دی دا اټم په باره کې مختلف نظریات وړاندې کړي دي. دا غوی له جملې څخه یو هم د لرغونی یونان فیلسوف دیموکریت او داسې نور و چې د خپل نظریات موږ او تاسو لپاره وړاندې کړل، او موږ او تاسو لپاره یې خپل اټم معرفي کړ چې اټم څه ډول ماده ده، څه ډول ذره ده، څه ته ویل کیږي. البته کچیر وګورو کچیری و یو ماده په پرله پسې ډول سره چې شي سي، البته موږ او تاسو وایو یو اټوم چې ته خپله د یو مادې بنسټیز واحد شمیرل کیږي چې خپله په یو مثبت ډول چارج شوي پروتونونه او بې چارج نیوترونونه وجود لري. یعنی کچیر ماده یا هم یو عنصر په پرله پسې توګه وویشل سي او په پای کې یوه داسې ذره په لاس راسي چې نور هیڅ د ویشلو ور نوی عبارت د اټوم څخه ده. یعنی د اټوم کلمه چې د ګرانو زده کوونکو له یونانی کلمې اټوم څخه اخیستل شوې ده چې خپل د نه ویشل کیدونکي په معنا سره ده. د څه شي د نه ویشل کیدون؟ یعنی ا یعنی د نه اټوم، یعنی د تجزیه کیدو، یعنی دا چې نور د ویشلو وړتیا نه لري یا د نه ویشل کیدونکي په معنا سره ده. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو هم خپل دې ته اټوم وایو چې د اټوم په باره کې، البته د اټوم په تاریخچه کې تاریخچه ته راځو چې زیات نظریات وړاندې سوي دي. یو هم د اټوم په تاریخچه کې کچیر موږ تاسو ګورو، لومړی خو موږ تاسو وویل چې ماده څه شي ده، د څه څخه جوړه شوې ده، په دې باندې موږ تاسو بحث وکړ. راځو اوس د کچیر وګورو، موږ تاسو د جان دالتن اټومي تیوري ته په نظر کې نیسو چې په دې تیوري کې ګران زده کوونکو خپله اټوم چې ده د اټوم لپاره مختلف جوړښت وړاندې کړ چې یو شمېر پوهان چې خپله جان دالتن هم په هغوی کښې شامل و چې خپله ویل د اټوم جوړښت، البته موږ او تاسو ته د هغه جوړښت یې رامنځته کړ چې په دې ډول سره. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې به موږ او تاسو د اټوم په تاریخچه باندې لومړی وغږیږو چې د اټوم په تاریخچه کښې ځینو کیمیا پوهانو خپل نظریې وړاندې کړې وه چې یو هم موږ او تاسو ویله چې خپله جان دالتن وه چې په 1803 میلادي کال کښې د خپله یوه نظریه وړاندې کړې. وویله چې اټوم چې ده یوه کوچنۍ ذره ده چې د نه تجزیه کیدلو وړتیا لري، چې خپله د جان دالتن څخه وروسته البته د تامسن موږ او سویل جان دالتن یا تامسون یا جوسف تامسون د دالتن نظریه هم دا و چې خپل اټوم ته یو خپل یو کره ای شکل ذره ویل، او دی هم ویل چې دوی چې دی په خپل اټوم کې یو منفي چارجرن کې ذره هم وجود لري چې هغه د الکترون په نوم سره یادیږي، او کېدی چې ټول مواد خنسا اوسي، او هرومرو کېدی چې د اټوم په جوړښت کې مثبت چارج لرونکي او منفي چارج لرونکي ذرات هم شتون ولري. چې د تامسون یا هم د جوزف جان دالتن څخه وروسته البته په 1809 میلادي کال کې ګران زده کوونکو خپله په همدې ترتیب سره د الکترونونو دوره یې رامنځته کړله چې د نیوزیلینډ پور رادرفورد تیوري وه په 1911 کال کښې. البته وویله چې کېدی سي رادرفورد بیا داسې خپل نظریه وړاندې کړل، ویل کې چیرې یو اټوم یوه وړه هسته ولري نو د اټوم هغه تقریبا ټوله کتله چې د په هغه کې تمرکز موندلې ده، او خپله دغه هسته کېدی سي چې څه شي د مثبت چارج درلودونکي وي. نو د اټوم هسته چې د ګرانو زده کوونکو کېدی سي چې د الکترونونو په واسطه سره هم چاپېره شوې وي، چې دا خپله د رادرفورد نظریه وه، چې د رادرفورد دغه نظریه یا دغه اټومي تیوري چې وای اټمي موډل چې وه خپله د شمسي نظام یا د شمسي منظومې موډل په شان سره د اټوم لپاره یې موږ تاسو ته څه شکل معرفي کړ. یعنی البته یې لمر د یو شمسي منظومې په مرکز کښې ځای ورکړ، او د اټوم په مرکز کښې کچیر وګورو هسته ځای لري، نو د هغه په شاوخوا کې الکترونونه په دایمي او دایروي شکل سره څه شي کېږي سرخیږي. او نیلز بور د رادرفورد څخه وروسته ګرانو زده کوونکو د نیلز بور په نوم سره یو بل عالم و چې هغه خپله اټومي تیوریز موږ او تاسو لپاره بیان کړله چې د رادرفورد څخه وروسته 2 کاله وروسته په 1913 کال کښې ده بیا خپل نظر موږ او تاسو لپاره داسې وړاندې کړ. ده خپل نظریه کې ویل الکترونونه چې دي ګرانو زده کوونکو د هستې پر شاوخوا باندې د انرژي په ټاکلي سویو کې څه شي کېږي ګرځنده وي، یعنی د حرکت په حالت کې وي، او البته دا چې خپله نه انرژي جذبوي او نه هم انرژي څه شي کوي نه ازادوي. نو البته په دې وخت کښې ګرانو زده کوونکو ځینې نیمګړتیاوې وي، چې دغه ځینې نیمګړتیاوې چې په دې موډلونو کې موندل شوي وه او لیدل شوي وه، وروسته د هغه څخه بیا کوانتمی اټومي تیوري وه چې په 1960 میلادي کال کې رامنځته سوه چې په دې ځای کې د اټوم جوړښت لپاره منل شوي شکلونه رامنځته سول چې مختلف اشکال چې اټوم هسته ده د اټوم په هسته کې پروتون او نیوترون وجود لري د اټوم پر شاوخوا باندې هستوي مدارونه دي چې هغه مدارو کې به الکترونونه په ټاکلو ځایونو کښې د حرکت په حالت کې او یا د ګرځند په حالت کې و چې په اوسني اټومي تیوري کې هم په همدې ترتیب سره په 1980 کال کښې رامنځته سوله. رضو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو خپل اټوم وپېژند، د اټوم په تاریخچه کې مو موږ او تاسو یو څه معلومات لاسته راوړل. اوس رضو د اټوم اساسي اجزاوې پېژنو چې د اټوم اساسي اجزاوې عبارت ده چې څخه دي. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اټوم اساسي اجزاوې په درې برخو باندې ویشو، یا هم درې مهمې اجزاوې دي چې عبارت د اټوم هسته ده، چې د اټوم په هسته کښې بیا ګرانو زده کوونکو خپله پروتون او نیوترون وبخښي نیوترونونه وجود لري، او یو هم د اټوم پر شاوخوا باندې ټاکلي مدارونه دي چې په مدارونو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې خپله الکترونونه قرار لري. نو دغه مهمې هغه اساسي اجزاوې دي چې لومړی راځو د اټوم هسته پېژنو، چې د اټوم چې هسته چې ده خپله د اټوم په مرکز کې واقع ده او مثبت چارج درلودونکې ده، چې د اټوم هسته چې ده خپله د اټوم حجم په پرتله ډېره کوچنۍ فضا یې څه شي کړې ده نیولې ده، او د اټوم مدارونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغه یوه درې اړخیزه سیمه ده چې احتمال لري په هغه کې الکترون څه شي سي وموندل سي. او الکترون هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو پېژنو چې خپله یوه ډېره کوچنۍ ذره ده چې د هستې په شاوخوا کې په مختلفو انرژیکي سویو کې د حرکت په حالت کې دي، او الکترونونه موږ او تاسو په ای تورو سره ښودلی سو چې خپله د یو الکترون کتله چې ده د یو پروتون په پرتله 1340 ځله سپکه ده. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ ګرانو زده کوونکو، دا د اټوم هسته ده، د اټوم په هسته کې مثبت چارجونه وجود لري، او البته د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې مدارونه وینئ چې په هر مدار کښې موږ او تاسو وینو الکترونونه وجود لري چې الکترونونه په ای تورو سره ښودل کېږي، او الکترون چې ده یو منفي چارج لرونکې ذره ده. او یو هم ګرانو زده کوونکو، د اټوم د اساسي اجزاو څخه یو هم خپله نیوترون ده چې یوه کوچنۍ ذره ده چې کېدای شي د هغوی کتله د پروتونونو د کتلې سره مساوي اوسي، او کوم برقي چارج نه لري د چا د نظره دوی چې دي خونسا دي، او نیوترونونه چې دي په این تورو سره ښودل کېږي، او د اټوم په مرکزي برخه کې البته د اټوم په هسته کې د پروتونونو سره یو ځای قرار لري، چې دا خپله نیوترون د لومړي ځل لپاره د یو انګلیسي فزیک پو البته کیمیا پو و چې د جیمز چادویک په نوم سره یادېده د هغه لخوا منځته راوړل شوه. او یو هم ګرانو زده کوونکو، د اټوم په هسته کې د نیوترون سره یو ځای خپله پروتون هم قرار لري، چې پروتون ته بیا موږ او تاسو ووایو چې دې د چارج له نظره مثبت چارج درلودونکې ذره ده، یو کوچنۍ ذره ده چې د اټوم په هسته کښې قرار لري یا موقعیت لري، په پی تورو سره ښودل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د اټوم د اساسي اجزاو څخه چې د پروتونونو شمیر او د نیوترونونو شمیر د الکترونونو شمیر موږ او تاسو وایو، راځو یو اټومي نمبر او اټومي کتله پېژنو چې خپل اټومي نمبر څه ته ویل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو، د پروتونونو مجمع ته موږ او تاسو اټومي نمبر وایو. څه شي وایو؟ اټومي نمبر وایو. یعنی که چیرې وګورو د اټومي نمبر د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو د هر هغه عنصر د هغوی د پروتونونو شمیر، البته د هغه عنصر اټومي نمبر بلل کېږي چې دوی د اټوم په هسته کښې ځای پر ځای کېږي. د بېلګې په توګه که چیرې ووایي هایدروجن، د هایدروجن عنصر اټومي نمبر مساوي په یو سره ده، او د اکسیجن عنصر چې ده، د اکسیجن عنصر اټومي نمبر مساوي په 8 سره ده، چې دلته د اکسیجن اټومي نمبر چې 8 ده، یعنی دا چې د دوی د پروتونونو شمیر مساوي په 8 سره ده. البته موږ او تاسو ویلی چې د پروتونونو او د الکترونونو د اټومي کتله چې ده یو له بل سره مساوي ده. نو راځو ګرانو زده کوونکو، دا هم خپل اټومي نمبر و، او یو هم موږ او تاسو اټومي کتله پېژنو چې اټومي کتله څه ته ویل کېږي. اټومي کتله چې ده ګرانو زده کوونکو، د یو اټوم په هسته کې د پروتونونو او نیوترونونو مجمع ته ویل کېږي. البته د پروتونو او نیوترونونو مجمع ته بیا موږ او تاسو اټومي کتله ویلی سو، البته یا هم د کتلې نمبر ته ویلی سو، چې موږ او تاسو وینو چې د کتلې نمبر مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو د مجموعې څخه. ګرانو زده کوونکو، تاسو دلته وګورئ، یو دوه مثالونه موږ او تاسو ذکر کړي دي چې یو هم د کلورین عنصر او یو هم د فلورین عنصر دی، چې د فلورین عنصر چې تاسو وینئ اتمي نمبر یې مساوي په نهه سره ده، چې همیشه اتمي نمبر د همدغه عنصر راسته طرف ته، البته چپه طرف ته په شي خواته چی شي ته کښته طرف ته واقع ده. او اتمي کتله چې ده یا د کتلې نمبر چې ده، هغه همیشه د عنصر چپه طرف ته لوړ چیش کیږي، لیکل کیږي. او په همدې ترتیب سره دا هم د کلورین عنصر د ګرانو زده کوونکو، چې د کلورین عنصر اتمي نمبر مساوي ده په اوله سره، او اتمي کتله یې مساوي ده په پنځه دېرش سره، یا هم د کتلې نمبر یې مساوي په پنځه دېرش، او اتمي نمبر د پروتونونو شمېر یې مساوي په اوله سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکتروني کشرونو باندې غږیږو، چې موږ او تاسو البته خپله که چیرې ځیر سو د دوی د هر عنصر الکتروني کشرونه که چیرې وګورو، البته هغه برخې ته ویل کېږي کوم چې د الکترونونه چې دي د هستې په شاوخوا کې د څرخېدو په حالت کې دي، او د چارج له نظره منفي چارج لري. نو همدغه چارجونو د پروتونونو له چارجونو سره کېدای سي چې شي اوسي معادل اوسي. نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو، الکتروني کشرونه چې دي په دې ډول سره داسې لاسته راوړلی سو، که چیرې موږ او تاسو وګورو د دې د هستې په شاوخوا کې په انرژیکي سویه کې څو الکترونونه د حرکت په حالت کې دي، آیا ټول د حرکت په حالت کې دي، آیا ټول په تعامل کې برخه اخلي، او که آیا په دې الکترونونه په یوه سویه کې حرکت کوي، او یا که په ټولو سویو کې. نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو دوه انرژیکي سویې لرو، چې یو فرعي انرژیکي سویه ده، بل اصلي انرژیکي سویه ده. چې اصلي انرژیکي سویه زموږ د عبارت د کا ال ام ان او پی کیو څخه، او فرعي سویې چې دی یا کشرون چې دی، هغه عبارت اس پی ډی اف څخه، چې هغه څلور دی، په اس پی ډی اف باندې ویشل کېږي. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې د دوی الکترونونه چې دي، البته د هر عنصر د اټوم پر شاوخوا به د دې الکترونونه په یوه سویه کې حرکت نه کوي، بلکې په مختلفو انرژیکي سویو کې چیش کوي، د حرکت په حالت کې دي. نو الکترونونه په اصلي انرژیکي سویو کې هم کېدای شي چې د دوه ان فورمول پر اساس باندې موږ او تاسو ترتیب کو، لکه څنګه چې تاسو وینئ. رازو د الکترونونه کشرونو لپاره موږ او تاسو یو فرمول لرو، چې کولای سو اصلي انرژیکي سویو کې په دغه فرمول کښې مطابق موږ او تاسو الکترونونه څه شي کو، ان ته قیمت ورکوو، تر څو ان قیمت واخلي په دغه فرمول کښې هغوی مربع کوو، او بالاخره به موږ او تاسو ته د لومړۍ اصلي انرژیکي سویې تعداد معلوم کړي، چې په لومړۍ انرژیکي سویه کې دوه الکترونونه ځای پر ځای کېږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ. په لومړۍ انرژیکي سویه کې موږ او تاسو دوه الکترونونه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر پای پورې مې ملتیا وکړئ. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي مرکبونه. لومړی څپرکی، لومړی لوست چې د لومړۍ صفحې څخه تر لسمې صفحې پورې دوام ولري، عضوي مرکبات یا هم عضوي مرکبونه. ګرانو زده کوونکو، ډېر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپېریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کښې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي، چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون گاز د ډبور سکاره بیلا بیل پلاستیکی لوښي او آن دا چې موږ او تاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کیږي یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور کې دي. دوی چې دي د خپل د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړي پړاوونه ترسره شول او دوی داسې یو عقیده هغه وخت کښې موجوده وه یا هم عقیده درلودله چې خپله عضوي چې ده عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کښې جوړ او منځته راځي. او نو په همدې ترتیب په 1808 میلادي کال کښې د یو سویډنی عالم چې خپله برزیلوس نومېده د په خپله عقیده یا نظریه زموږ او ستاسو لپاره داسې څرګنده کړه چې ده ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کښې د ځانګړې حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلی سي او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپله عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ او په همدې ترتیب یې بیلابیل ډګرونو او په بیلابیلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کیږي لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پیژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل. په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربن او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات دي چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي هغوی په ډېر زیاته پیمانه سره پیدا کیږي او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنی سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي هغوی په طبیعت کې په ډېر کم اندازه سره موندل کیږي او یا هم پیدا کیږي. دوم عضوي مرکبات چې دي خپله برېښنا نه تیرونکي دي. عضوي مرکبات برېښنا نه تیرونکي دي او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي او د کاربن او کاربن ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو درلودلو په اساس د دوی شمېر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کیږي. د عضوي مرکباتو شمېر چې دی د شلو میلیونو څخه زیات یا هم د شلو میلیونو په شاوخوا کښې شمېرل کیږي یا هم موندل کیږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دی د سوځېدو وړ دي، تودوخه خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کیږي، د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده، د عضوي مرکباتو تعاملونه ورو او کټلیس ته اړتیا لري، مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کیږي او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تیروي. د دوی د غلیان او د زبان نقطه یا د ویلې کېدو او د شیدو ټکې لوړ دی او معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلیس کولی سي چې تعاملات سره کړي او په همدې ترتیب دوی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوې د خپل ځان څخه نه ښیي یا هم د خاصیتونه نه لري، خو د دوی ترمنځ آیونیکي، قطبي او اشتراکي اړیکه هم کېدای سي چې وجود ولري. ازو ګرانو زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژندل، د دوی ترمنځ توپیر مو وپېژندل، اوس راځو په عضوي مرکباتو کې د دوی کیمیاوي اړیکه پېژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربن عنصر چې د خپل د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پیژندل شوی دی. نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې د کاربن د کیمیا په نوم سره هم یادیږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربن پیژنو او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربن چې د خپل سمبول په سی تور سره ښودل کیږي د عنصرونو د دوراني جدول په څلورم ګروپ او دویم دوره یا پریود کې ځای لري چې د کتلې نمبر یې دولس او اټومي نمبر یې شپږ دی. خپل کاربن چې د خپل اټوم په الکترونو کې شروع کړي شپږ الکترونونه لري، شپږ پروتونونه او شپږ نیوټرونونه بیا په هسته کښې ځای پر ځای لري. او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل یې وینو چې په دې شکل کې دا اټومي موډل دی د کاربن، او هغه یې د لیویس پر اساس مالیکولي فورمول او ساختماني فورمولونه دي چې وینو په لومړی مدار کښې دوه او په وروستي مدار کښې څلور الکترونونه یې ځای پر ځای کړي دي. د کاربن د اټومونو ترمنځ د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربن او کاربن ترمنځ یا هم د کاربن د اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري چې هغه اشتراکي اړیکه بیا مختلف وي، یو ګونې اشتراکي اړیکه، دوه ګونې اشتراکي اړیکه او هم کېدای سي چې درې ګونې اشتراکي اړیکه رامنځته سي. چې دا چې موږ او تاسو په دې وایو چې خپله یو کاربن عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپله یوه څلور اړیکې کولی سي پوره کولی سي یا هم تر څلورو پورې اشتراکي اړیکې جوړولی سي. نو په همدې اساس راځو د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو. یو ګونې راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بېلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول، د ایتان په مالیکول کښې د کاربن او کاربن د اټومونو او د کاربن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه لیدل کیږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ د کاربن او کاربن ترمنځ هم د ترتیب یو ګونې اشتراکي اړیکه ده، او په همدې اساس د کاربن او هایدروجن ترمنځ هم یو ګونې اشتراکي اړیکه چې موږ او تاسو ویل په یوې کرښې سره ښودلی سو. لکه تاسو چې په دې ځای کښې ویني دا خپله د یو ګونې اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. چې دا دوه ګونې اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی سو. د بېلګې په توګه د ایکلین په مالیکول کې، د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې تاسو دلته د دوی په ساختماني فورمول کښې وینئ چې د کاربن او کاربن ترمنځ دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده، یا هم د کاربن او کاربن ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل سوي دي چې یو د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فورمول دي چې تاسو یې په وینئ. راځو ګرانو زده کوونکو اوس درې ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کیږي. چې دلته دا اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه بلل کیږي چې خپله د بېلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی، چې د ایسیتلین په مالیکول کښې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربنونو ترمنځ دلته درې کرښې ویني یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې په همدې اساس د دوی ترمنځ درې جوړه الکترونونه ایښودل سوي دي، یعنی درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربنونو ترمنځ ایښودل سوي دي چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه وایو چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ او په همدې اساس دا هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. یوازې او یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ درې دیګونه اشتراکي اړیکه ده. نو په دې اساس وایي چې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه چې و د کاربون او کاربون ترمنځ یو اړیکه یا هم یو جوړه الکترونونه په شریک ډول شودل. په دې ترتیب په دوه ګونه اشتراکي اړیکه کې دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول شودل کېدل. په درې ګونه اشتراکي اړیکه کې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ایښودل کېدل. نازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو، چې په دې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. چې لومړی سوال ده، وایي د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر په لنډو ټکو کښې بیان کړي. دوهم سوال چې د کاربون عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولی شي. دریم سوال یا هم وروستی سوال ده چې خپله د یو ګوني او دوه ګوني اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښایاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا سهلی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اټومي تیوري او پراختیا، چې د لسم ټولګي لومړی لوست د دوهمې صفې څخه پیل پر شپاړسمې صفې پورې به پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو په د اټوم په اټومي تیوري باندې بحث وکړو، لومړی باید موږ او تاسو اټوم وپېژنو چې اټوم څه شی ته ویل کېږي یا اټوم څه شی ده. اټوم ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې لوسته ده، خو بیا هم راځو د اټوم تعریف ته. وایو چې اټوم خپله یو یوناني کلمه ده چې د اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې ټوم خپله د ویش وړ او ا چې ده د نفي څخه اخیستل شوې ده. یعنې دا چې اټوم د ویش وړ نه ده، یا هم دا چې د تجزیه کولو وړ نه ده. د راځو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو اټوم وپېژند، د اټوم په اټومي تیوري باندې بحث کوو، چې د اټومي تیوري چې موږ او تاسو ته څه ویل کېږي. که څه هم د علومو په تاریخ کښې په پخوا وختونو کښې یا په پخواني تیوري کې موږ او تاسو ته ویل کېږي چې ټول مواد تر هغه حده پورې کوچني په کوچنیو ذراتو باندې ویشل شوي دي، کوم چې نور په کوچنیو ذراتو د ویشلو وړ نه دي، یعنې نور د تجزیه کېدو وړ نه دي. دغه تیوري چې ده د یوناني فیلسوف د دیموکریت په نوم په 1400 قبل میلاد کښې یا هم قمري میلادي کال کښې پیشنهاد شوه، چې نوموړی عالم یا هم کیمیا پوه وویل چې دغه ذرې د اټومونو یعنی اټومس په نامه موږ او تاسو ته وړاندې کړل، چې دوی په دې هغه وخت کښې خپله د دیموکریت نظریه چې وه د علماو ونه منله. نو په 14مه پېړۍ کې چې د کیمیا پوهان سره راغونډ شوه د دوهم ځل لپاره، بیا د اټومي تیوري په اړه یو اټومي تیوري داسې په نظر کې ونیول چې په همهغه وخت کښې په 1800 میلادي کال کښې د لومړي ځل لپاره د جان دالتن په نوم سره، چې خپله یو انګلیسي کیمیا پوه و، د اټومي تیوري بنسټ کېښود. چې د اټومي د جان دالتن څخه وروسته په همدې ترتیب یو بل عالم و، چې هغه هم په همدې ترتیب د اټوم په اټومي تیوري کښې یو داسې نظریه وړاندې کړه چې هغه تامسون نومېدله، چې هغوی بیا د کتودي وړانګو د انحراف او په برېښنایي مکناتیسي ساحه کښې موږ او تاسو ته خپل نظریات وړاندې کړه. خو د تامسون څخه وروسته چې تامسون هم یو څه کارنامې او په همدې ترتیب د اټومي تیوري په برخه کښې ځینې نظریات وړاندې کړې وه، د هغه څخه وروسته په 1911 میلادي کال کښې د رادرفورد په نوم سره یو بل کیمیا پوه و، چې هغوی بیا د د اټوم د هسته په اړه خپل نظریه موږ تاسو سره شریک کړه. او په دې تیوري کې په 1912 کال کې بیا د موزلی په نوم سره او چاغوی بیا د اټوم کې د هغوی اټمی نمبر او د هغوی متناوب شکل په اړه موږ تاسو ته نظریه وړاندې کړل. خو د هغه څخه وروسته ګرانو زده کوونکو په 1912 کال کې چې خپل کوانتم تیوري وه نظریه وړاندې کړل چې هغه بیا بور و د بور اټمی تیوري په نوم سره یادېدل چې بور بیا په همدې ترتیب موږ تاسو ته هغه انرژي په اړه باندې نظریه وړاندې کړ کوم چې کیدای شي په اټوم کې یا هم جست او یا هم څه شي خپره شي او یا هم جست او یا هم نه خپره شي. چې هر یو موږ تاسو ګران زده کوونکو په ترتیب سره لولو. رازو لومړی په 1908 میلادي کال کې چې اټمی تیوري په اړه د جان دالتن په نوم سره یو کیمیا پوه چې خپله په اټمی تیوري بنسټ کېښود، لومړی ځل لپاره چې د خپل له دې تیوري سره سم ټول مواد له ډیرو کوچنیو ذرو چې له اټمونو څخه جوړ شوي دي او په همدې ترتیب دا اټمونه نه پیدا کېدای شي او نه هم بشپړ له منځه تللی شي. چې دا جان دالتن په خپله اټمی تیوري کې داس بیان کړ او په خپل اټمی تیوري کې ځینې نور مهم ټکي چې موږ او تاسو یې دلته په شمارور ډول سره په لنډ ډول سره ترتیب کړی دي. چې په خپل هغه اټمی تیوري کې جان دالتن وایي چې ټول مواد د اټومونو په نوم د هغو وړو ذرو څخه جوړ شوي دي کوم چې نور د ویش وړ نه دي. او په همدې ترتیب د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه چې دي هغوی یو بل ته سره ورته دي، یعنی نور د تجزیه کېدو وړ نه دي. خود دوی اټومونه چې دي نه جوړېدای شي او نه هم له منځه تللی شي. او په همدې ترتیب جان دالتن وویل چې بیلابیل عنصرونه د یو بل سره یو ځای کیږي او د مرکب په نوم یا هم په همدې ترتیب موږ او تاسو ته مالیکولونه جوړوي یا هم مرکبات لاسته راکوي. او جان دالتن وویل چې د عنصرونو اټومونه چې دي هغوی د بیلابیل کتلې او د کیمیاوي خواصو درلودونکي دي او د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې کیدای شي چې د جوړوونکو اټومونو نسبتي شمیر او ډولونه یو شان وي. او په همدې اساس جان دالتن وویل که چیرې د کیمیاوي تعاملات په نظر کې ونیسو، په کیمیاوي تعاملاتو کښې د اټومونو ځای پر ځای کېدلو ته موږ او تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی شي، یعنی دا چې د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبات او مالیکولونو یو په بل پورې مربوطېږي. چې د دې ډول کیمیاوي تعاملاتو کې کیدای شي چې د عنصرونو اټومونه بدل شي او په همدې اساس ثابت پاتې نه شي یا هم دا چې ثابت نه وي. جان دالتن هغه د اټمی تیوري مهم ټکي وي. خو بیا هم په دې ډول سره دا چې ځینې نیمګړتیاوې وې په 19مې پیړۍ کښې وروسته د جان دالتن د اټمی تیوري یو ځل بیا تحلیل باید تحلیل کړل سي، نو په همدې اساس ځینې ټکي وې چې په خپل تیوري کې جان دالتن وویل چې دا اټوم چې د خپله د ویشلو وړتیا نه لري، یعنی هغه سور چې د اټومونو یو شانوالی ده یو بېدلیله ثابته شول او پوهانو دا تایید نه کړه. نو بیا د هغه څخه وروسته په همدې ترتیب په 19مه پیړۍ کې د ځینو ټکو پر اساس باندې یو ځلې بیا د اټمی تیوري تحلیل کړل سوله چې په همدې اساس یو هم موږ او تاسو ویله د مادې اټمی جوړښت تیوري وه چې په همدې اساس به موږ لومړی په دې باندې بحث وکړو چې د مادې اټمی جوړښت تیوري کې بیا په دا چې په 19مې پیړۍ کې ترسره سوه لومړی دا وه یو هم د مهمو نکاتو څخه چې وایي ټول مواد چې دي د ډېرو کوچنیو وړو زړو څخه چې اټوم نومېږي جوړ شوي دي. او په همدې اساس یعنی دا د تحلیل څخه وروسته بیا هغه مهم نکات وه. او اټومونه هغه کوچني ذرې دي کوم چې کیمیاوي ساده وسایلو باندې نه تجزیه کیږي او د بیلابیلو عنصرونو اټومونه چې دي هر یو یې کیدای شي چې د یو کیمیاوي عنصر په نوم سره ویادول شي. او په همدې اساس بیا د دریم مهم ټکی هغه دا و چې خپله جان دالتن وویل چې د کیمیاوي عنصرونو اټومونه تل د حرکت په حالت کې دي. او څلورم دا چې عنصرونه خپله د کتلې حجم او د هغوی د خواص له امله یو له بل سره توپیر لري چې دا ټول د 19مې پیړۍ په پای کښې منځته راغله. او پامدی اساس ګران زده کوونکو د ماده اټمی جوړش چې څنګه مې سره له پامدی ترتیب د اټوم اندازه هم په نولسم پیړۍ کې تحلیل شو. هغه داسې چې څېړنو یعنی په شلمه پیړۍ کې د نولسم پیړۍ څخه وروسته په شلمه پیړۍ کې د څېړنو نتیجه دې پایلې ته ورسېدل چې خپل د رونتیګن د وړانګو پر بنسټ باندې داسې څېړنې ترسره شول چې په پایله کې هغه لاسته راغلی یعنی لاسته راغله چې خپل د اټوم کتر چې د هغه سناسه 2010 په توان د منفي 10 متر یا هم 0.2 نانومتر سره په دومره اندازه سره یعنی دا د اټوم اندازه ده، او یا هم کېدای شي چې د اټومونه کتله 10 په توان د منفي 22 منفي 10 په توان د منفي 24 ګرامه، او یا هم 10 په توان د منفي 25 منفي 10 په توان د منفي 25 کمیت ترمنځ وجود ولري. څرنګه چې دا خپل کتلوي کمیت نو ډیر کوچنی ده، نو له دې عمله اټومي نسبتي کتله یې د اټومونو لپاره وټاکل شوله چې د هغوی نسبتي کتله AMU مساوي کیږي 1.6 × 10 په توان د منفي 25 کیلوګرام په AMU اساس سره، یعنی په دې قیمت پر بنسټ باندې وټاکل شو چې موږ او تاسو ولیدا د اټوم اندازه وګرانو زده کوونکو. زه موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې چې هغه ټول نظریات جندلتن و، اوس راځو د اټمی تیوري په دې برخه کې د تامسون موډل وایو چې هغه په 1900 میلادي کال کې په دې ترتیب فزیک پوهانو دا ثابت کړل چې خپل اټومونه له ډیرو کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي. نو په دې اساس تامسون خپل یو موډل موږ او تاسو لپاره منځته راوړ چې په 1998 میلادي کال کې چې خپل تامسون یو انګلیسی فزیک پوه چې هغه د کتودي وړانګو انحراف په برېښنایي او مکنتسي ساحه کې موږ او تاسو لپاره مطالعه کړه. تامسون وایي چې هغه منفي چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کې لیدل کیږي او د دې او دغه ذرې یې د خپل د الکترون په نوم سره یاد کړل چې دغه نوم د خپل د الکتریک د کلمې څخه اخیستل شوی و، او هغه ذرو ته ویل کیږي چې د هغوی حرکت په پایله کې یو د برېښنا جریان رامنځته کیږي. او په همدې اساس تامسون خپله یوه دستګاه رامنځته کړې وه چې په خپله دستګاه کښې یې د کتود د شعاع ترتیب یې د برقي ساحې په داخلي او مکنتسي ټیوب د باندې، او په همدې اساس برقي او مکنتسي ساحې د کتودي شعاع د حرکت په لور په محور کې واقع کړ چې په همدې اساس یې موږ او تاسو په دې باندې مشخص او معین کړله چې په دې دستګاه کې هغه د ګاز د استعمال او هم د الکترونونو هغه انود او کتود کچیرې هغه ډول کیدای شي چې مشخص او یا هم معین شي. یعنی تامسون دې پایلې ته ورسېدل ګرانو زده کوونکو چې هغه ویل چې هغه ټول منفي چارجونه یا هم چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کښې دي هغوی د الکترونونو په شان په نوم سره د اټوم پر شاوخوا باندې د حرکت په حالت کې دي او همیشه جریان لري. او په همدې اساس د الکترون د برقي چارج قیمت چې خپله د یو امریکایي پو چې د ملکان په واسطه سره وټاکل شو د خپل نوموړی کمیت په 1909 او 1910 کلونو کښې د تیلو د څاڅکو په څاڅکو کې کشف کړ، او ویله چې 1.602 په توان د منفي 19 کولم سره مساوي کیږي چې دغه کمیت د خپل چارج لرونکو ذرو د چارج د لومړني واحد په توګه ومنل شو، او پر دې بنسټ د الکترون کتله هم عبارت ده په 1.602 یعنی 1.602 په توان د منفي 10 کیلوګرام چې د خپل د الکترون کتله وه چې په همدې اساس موږ تاسو لاسته راوړل. زه ګران زده کوونکو د رادرفورد د تجربې لنډې نتیجه وایو چې رادرفورد په خپله لنډې تجربه کښې موږ او تاسو لپاره یو داسې موډل پیشنهاد کړ چې هغه خپله دغه د اټوم جوړښت یو شمسي نظام ته ورته وبلل چې ده وایي خپله یو داسې چې هسته خپله د لمر په شان په مرکز کې قرار لري او الکترونونه د سیارو په شان د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کښې د حرکت په حالت کې دي. لکه څنګه چې تاسو ګران زده کوونکو په دې ماډل کې ویني، رادرفورد وایي چې د اټوم هسته، یعنی فرض کې چې دا لمر ده یا هم دا د اټوم هسته ده، په مرکز کې د اټوم په مرکز کې وجود لري او په همدې ترتیب هغه الکترونونه چې دي هغه د سیارو په شان د اټوم په شاوخوا یا د اټوم د هستې شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کښې د حرکت په حالت کې دي یا هم قرار لري. چې دا خپله ګران زده کوونکو د رادرفورد هغه د تجربې لنډه نتیجه وه. په همدې اساس راځو ګران زده کوونکو، یو هم اټمي نمبر وه چې خپل اټمي نمبر په راتلونکي لوستونو او تېرو لوستونو کښې به هم موږ او تاسو لوستې وي. نو اټمي نمبر چې د خپله د عنصرونو یو ترتیبي نمبر وه چې په پیریډیک سیسټم کې د اټمي نمبر په نوم سره یادېږي، چې خپله د پروتونونو شمیر هم یادولی سو. د پروتونونو شمیر یا هم عبارت اټمي نمبر څخه ده چې په زیټ توري یا سمبول سره ښودل کېږي. او موږ او تاسو د پروتونونو تعداد کوم چې د اټوم په هسته کې وجود لري ښیي. او خپله پروتون چې ده یوه لانتنی کلمه ده چې د لومړني یې په معنا ده، یعنی دا چې د لومړي ځل لپاره د موزیلي عالم لخوا په 1910 میلادي کال کښې منځته راغله. او پروتون د خپله مثبته ذره ده او د اټوم په هسته کښې قرار لري. او په همدې اساس یو هم په 1911 کال کښې نیوترون لاسته راغله، چې خپله نیوترون د پروتونونو مجموعې ته ویل کېږي، چې د چا له نظره دوی خونسا ذرې دي کوم چې د هغوی د هر یوې کتلې د یو پروتون د کتلې سره سمون لري. نو ځکه نیوترون چې د خونسا ده یا هم د خونسا اټوم په نوم سره یادېږي، چې د لومړي ځل لپاره د چادویک لخوا په 1922 کال کښې کشف شو او د بیلیم هستې د الفا ذرې په واسطه سره بمبار کړل شو او په پایله کښې نیوترون لاسته راوړل شو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وویني. زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو، چې لومړی سوال اټمي نمبر تعریف او د لومړي ځل لپاره د کوم عالم لخوا او په کوم کال کښې منځته راغله، چې تاسو به دې ته صحیح ځواب ورکوئ. دوهم سوال د اټوم د قطر اندازه څومره ده. درېیم سوال د جندلتن د نظریې نیمګړتیا څه وه په اټمي تیوري کښې. تاسو خپل نظر شریک کړئ.